السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وایي سږ کال په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې زیاتې شوې دي. د کمشنری په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په پاکستان کې 940 افغان کډوال نیول شوي او زندان ته استول شوي دي. د دې ادارې پر اساس په نیول شوو کسانو کې 940 بې اسناد یا هغوی چې آی سی سي کارتونه لري او 201 نورې د بی او پی او آر کارتونه درلودل چې په پاکستان کې د اوسېدو یو ډول اسناد دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دې کمشنرۍ په وینا په 13 مارچ کې د فبروري په پرتله په پاکستان کې 121% ډیر کډوال نیول شوي. UNHCR په خپل راپور کې دا هم ویلي چې په مارچ میاشت کې د قانوني یا اسناد لرونکو کډوالو د نیولو کچا 4 برابره ډیره ده. پاکستان ویلي و چې د روان اپریل 15 څخه د لکونو نور افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي. په جنوبي اسیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري بیا وایي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ او ساتنې لپاره 640 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د کډوالو لویه کمشنري یا UNHCR پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی په دې پیسو به په 2024 میلادي کال کې د 4 میلیونه 800 زره کډوالو او د هغوی د 2.5 میلیونه کوربنو ټولنو لپاره مرسته برابره شي. د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي یو وار بیا ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر پرون د روژه ماتي په ملمستیا کې ویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. ارګ چې د طالبانو په کنټرول کې دی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر تیره شپه لیکلي چې د روژه ماتي په دې ملمستیا کې په کابل کې د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتان د ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیې او اسلامي کانفرنس استازو ګډون کړی و. تر دې مخکې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې چې پرون شنبه خپور کړ له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتنه وکړه. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 درجې و 13 شپه 1 بجه او 6:20 دقیقې د افغانستان یو شمیر سیمې ولرزولې. د جرمني او هند د زلزلې پیژندنې د ادارو د راپورونو له مخې د دې زلزلې مرکز د کونړ ولایت له اسدآباد 2.5 کیلومتره لرې او د مځکې له ساحې 140 کیلومتره لاندې و. د زلزلې له کبله چاته د سر او مال د تاوان په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان یو پخوانی ژورنالیست او د اطلاعاتو او کلتور وزارت پخوانی مرستیال عبدالحمید مبارز نن یکشنبه په کابل کې وفات شو. د ده لور نیلاب مبارز پر خپل فیسبوک پاڼه د پلار مړینه تایید کړې او لیکلي دي چې جنازه به نن د کابل په قوله ابچکان کې خاورو ته وسپارل شي. عبدالحمید مبارز د ژورنالیزم ترڅنګ یو موده د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت معین هم وو. د همدارز افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې مشري او د باختر خبري آژانس ریاست هم کړی دی. اوکراین یو وار بیا له خپلو متحدانو د خپل هوایي دفاع د ملاتړ لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په داسې حال کې وشو چې د دغه هیواد پر خارکیف ښار د روسیې په دوه توغندیو بریدونو کې لکتر لګوتنه وژل شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د خپل هیواد له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې روسي ځواکونه د تیر میاشتې په شان هر ورځ پر اوکراین بریدونه وکړي، ممکن د اوکراین توغندي ختم شي او د کیف شریکان په دې پوهیږي. او د بریتانیا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو پرون اعلان وکړ چې د دغه هیواد د سلطنتي سمندري ځواک یو بیړۍ به غزې ته د مرستو په وړلو کې برخه واخلي. دا اقدام د می په لومړیو کې د بشري مرستو لپاره د یو نوي سمندري دهلیز یا کوریدور د رامنځته کولو په خاطر د نړیوالو هڅو یوه برخه ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د طالبانو حکومت د فیسبوک د تړلو یا محدودولو نیت لري، خلک یې ښه ګام نه بولي.
یوازینه لاره چې خزه کول شي چې د افغانستان او د نړۍ د حال احوال نه خبر شي او معلومات ترلاسه کړي همدغه فیسبوک دی.
نن د روغتیایي خدمتونو نړیواله ورځ ده. افغانستان کې دغه خدمتونه ټکنی یاد شوي.
دلته د دوه ولسوالو ترمنځ یو کلینیک دی چې د چین CHC په نوم. دلته روزانه مریضانو رفت آمد زیات دی، سړکونه خام دي. کلینیک کې تقریبا د یو میاشت کېږي دوایي درمل نشته دی.
د اسرائیل او حماس سخدریزه ډلې ترمنځ د جګړې ومه میاشت پیل شوه. د سیمې تازه حال مو اخیستی او د اختر پر انګونو کې به د غالی مینځونکو له دغې ستونزې خبر شي.
خلق دیر بیکار دی لامدی واجه نشی که ولی خلق سخت پل فرش کم پل داشتیان خالشوی دویسی تطلبا صد فیصد از تفسیرات را دولی دی.
و دو همه نیمایی که ده وم اوراز پرگرام خبری دو تجم دو دی.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. څلور بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونې د سر راپورته. د طالبانو حکومت ویلي داسې تګلارې چمتو کړي چې له مخې به افغانستان کې فیسبوک بند یا محدود شي. د طالبانو د مخابراتو سرپرست وزیر د دې کار هدف د پټکو د ځوانانو د وخت ضایع کولو مخنیوي بللی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان په خپله د فیسبوک د تحریم په لیست کې دي او یو شمیر طالب چارواکي نشي کولی ځان ته فیسبوک پاڼه جوړه کړي. د بیان د ازادۍ یو شمیر پلویان هم د طالبانو حکومت دا ممکنه اقدام د بیان په ازادۍ یو بل لوی ګزار بولي. تفصیل له سنا کاکړاو.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست ویلي د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک کارونه به محدوده او یا هم ودروي چې د پریکړې د فیسبوک د کارونکو پراخ غبرګونونه راپارولی دي. نجیب الله حقانی ټولنیز خصوصي رسنۍ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي د فیسبوک د محدودولو او یا بندولو لپاره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پالیسي بشپړه شوې. نوموړي د دې کار لامل د ځوانانو د وخت ضایع کولو مخنیوی بللی دی. فیسبوک د افغانانو په منځ کې یو له ډیرو قاعدونکو ټولنیزو رسنیو څخه ده چې میلیونونه کاروونکي لري. په فیسبوک د طالبان حکومت بندیز په داسې حال کې ده چې دوی په خپله د فیسبوک د تحریم په نوم لړ کې دي او یو شمیر طالب چارواکي نشي کولی د فیسبوک اکاونټ ولري او یا د فیسبوک له لارې تبلیغات ترسره کړي. د طالبانو یو له منتقدینو څخه آصف آشنا نن د اپریل په 1 د طالبانو حکومت د دې ممکنې پریکړې په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي د فیسبوک د تحریمونو په نوم لړ کې د طالبانو ډلې شاملول د دې لامل شوی چې که کله موږ هم په خپلو لیکونو کې د دوی نوم ولیکو نو هغه مطلب محدودیږي او د طالب او طالبانو په څیر د کلمو څو ځله تکرارولو وروسته میټا زموږ فیسبوک پاڼې ته یو خبرداری استوي. نوموړي پر فیسبوک د طالبانو بندیز د دې رسنۍ پر وړاندې د طالبانو پریکړه بللې. د فیسبوک ټولنیزې پاڼې دوه تنه کاروونکي فاطمه او لیدا د طالبانو حکومت د دې ممکنه اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعا آخرین
زما په نظر دا واقعا د بیان ازادۍ پر تابوت ورسته مهر دی، ځکه فیسبوک یوازینۍ سرچینه وو چې ډېری هغه خبرونه چې د افغانستان په کورنیو رسنیو کې سانسور کېږي پرته له سانسور خپرېدل.
دلته په افغانستان کې خزه درس پانتون ته تک وظیفه کول اجازه نه لري. یوازینه لاره چې خزه کول شي چې د افغانستان او د نړۍ د حال احوال نه باخبر شي او معلومات ترلاسه کړي همدغه فیسبوک ته یا هم د پلزن خپلوان دوستان چې په خارج کې دي د هغې سره په اړیکه خاطر باندې همدغه فیسبوک استعمالوي.
په پخواني جمهوري نظام کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات هم په دې باور دی چې د طالبان حکومت لخوا د فیسبوک ولنیزی شبکی ممکنه بندول با په افغانستان کې د بیان پر ازادي یو بل قوي گزار وي.
اگر مسؤلین افغانستان با شبکای فیسبوک
که د افغانستان چارواکي پر فیسبوک شبکې دا بندیز ولګوي دا به د بیان پر ازادي یو ځواکمن او قوي سوک وي او فکر کوم چې د افغانستان خلک به ونه شي کولای خپل د حق غږ نړیوالو د افغانستان چارواکو او نړیوالو سازمانونو ته ورسوي.
نه با سازمان های بین المللي رسنده نه میتوانه.
ښاغلی سادات وایي کېدای شي یو شمېر ځوانان د دې رسنۍ سم کارونکي نه وي، خو په خبره یې د طالبانو د حکومت لخوا یې په کارونې محدودیت او بندیز د حل لار نه ده او پر ځای باید د عامه پوهاوي په برخه کې کار وشي څو له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده مؤثره کړي. دا چې کله به د فیسبوک د محدودیت او بندیز پالیسۍ د تطبیق وړ ګرځي او د نجیب الله حقانی په ټکو د ځوانانو د وخت ضایع کېدو له مخنیوي پرته دا پریکړه بل لامل هم لري که نه. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ویان عنایت الله الکوزی مو وپوښت خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د ازادو رسنیو پر فعالیتونو د سختو بندیزونو وروسته فیسبوک او یو شمېر نورې ټولنیزې رسنۍ د افغانانو لپاره د معلوماتو له ازادو سرچینو څخه وي چې اوس دوی د دې د محدودولو او یا بندولو خبره هم کوي.
و موردل چې د طالبانو حکومت ویلي داسې تګلارې چمتو کړې چې له مخې به یې افغانستان کې فیسبوک بند یا محدود شي. دا چې د طالبانو د حکومت دغه ګام په څه معنی کېدلی شي پر ټولنې باندې اغیز څه دی او خلک له دغو محدودیتونو نه د تیښتې لار لري کنه. د همدې موضوع د تخنیکي تحلیل لپاره دا شیبه د سلواک تخنیکي پوهنتون استاد وحیدالله سلیمان خیل سټډیو ته وصل دی. سلیمان خیل صاحب، ستړي مشئ، په سر کې به راځئ، په دې تم شو چې له ټولنیز پلوه دغه محدودیت په څه معنی دی؟ طالبانو ویلي د عدلي وزیر چې فیسبوک به یا محدودوي او یا به هم یو مخ بندوي.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ټولنیزو رسنیو بندول په خاصه توګه د فیسبوک بندول په دې معنی چې د افغانانو یا د ملت معلومات ته لاسرسی نور هم محدود کول دي، ځکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې فیسبوک یو له هغه رسنیو څخه دی چې په هغه کې معلومات ته لاسرسی آزاد دي او د نړۍ له هر ګوټ نه معلومات هلته پکې شریک کیږي او هر څوک پکې خپل معلومات شریک کوي، یعنی افغانان هم شریک کوي، بهر میشت افغانان په وطن کې میشت افغانان هم شریک کوي. نو دلته افغانان یو بل له حاله خبريږي، د دنیا له حاله هم خبريږي او کچرته دلته ډېر دغه معلومات هم نشریږي چې کوم چارواکي نه غواړي هغه نشر شي. اکثر ویډیوګانې کې دوی یو خ کارنه هم ویډیوګانې کې نو دوی ته کمپاین هم کې په کې، خو کچرته کوم یو دوی یو سرتیری یا یو کارمن اشتباه کوي دغه ویډیوګانې هم راځي. نو همدغه سي په وطن کې دي څومره کارونه چې کېږي د ټولو یا د وطن نه وتلې دنیا له حالاتونه رسنیو ته یا معلومات ته آزاد لاسرسی ده. نو دوی غواړي چې د کچرته دوی د غواړي چې محدود کړي، نو دغه معلومات ته لاسرسی به نور هم وړي چې محدود دغه لاسرسی معلومات محدود وي.
سلیمان خیل صاحب، له تخنیکی پلوه امکانات څومره دي که موږ غونډي هوادونو ته ورشو؟ مثلا په ایران کې هم یو شمیر محدودیتونه ستا په ټولنیزو رسنیو باندې پزینو وی پانو باندې، اما خلک بیا بدیل لارې ورته لري. په افغانستان کې تخنیکی امکانات څومره دي؟ آیا د طالبانو مخابرات وزارت کولای شي چې یو مخ فیسبوک بند کړي؟
له یو مخ بندول خو یو فکر نه کوم چې هیڅ چرته هم ممکنه وي. یوازې د فیسبوک نه د هرې ټولنیز رسنې کې گاونډي هیوادونه یا لږ لرې گاونډي هیوادونه وګورو، مثال په چین کې هم فیسبوک مکمل ډول سره د دولت له خوا نه بند دی، په سعودي هیوادونو کې یا عربي هیوادونو کې بخنه غواړم واتس اپ باندې ټلیفون کول بند دی، میسج پکې خلاص دی، خو بیا هم خلک هغه لارې چارې استعمالوي چې بردي تلاسرسی برته لري. فرق د مثال په توګه وی پی این ته ټول اسانه لاره ده چې ډیر زیات وی پی این مختلف بڼی دي. وی پی این نو محدودیت به وځه کې عام خلک څوک چې ټکنالوژي سره ډیر زیات بلد نه وي نو هغه به متاثر شي تر نه تر څو چې د خلک دغه لاره پیدا کوي د کې خپل وخت لګي. او بل دا چې د هر رقم سافټویر انستالول یا د وی پی ان انستالول کې چرته یو دوه وی پی ان مشخص وي مغم دوی کوي چې هغه هم محدود کی. بل خو څومره چې محدودیت زیاتېږي عمر د لاسرسي نور لارې هم شته دي. نو مکمل ډول سره بندول به غلط فکر ناممکن وي، خو به دوی که چرته دا بندول د تخنیکی نگانه هم د دی آی پی ګانې یا د نسل لارې دا فلټر کی بندې کی ورسره څنګه کی دوی قانون وځي کی که هر چا سره فیسبوک بلګې پټوګه په موبایل کې پیدا شو یا چا سره انستال شوی فیسبوک، ځکه فیسبوک خوستا ټول معلومات شته چې زه فلان کایم یا دغه زی اوسیدونکو یم او هغه ټول معلومات دشته دي. نو کوشش معلوم کی دوی که مثال خپل څو نفر مونیټور دی ولري چې هغه فیسبوک کاروي چې دوی یې کاروي د خپل استخباراتو برخه دوی زیات پراخه چې کاروي دوی کاروي معلوم کی چې دغه زی کې دا کاسته هغه کاسته فیسبوک کې فعال دي. نو ورسره لکه څنګه چې دوی لاړ شي او هغه کس توقيف کړي ولې چې ولې فیسبوک کاروي ځکه دا خپل بند کړي، نو دور سره کس د تخنیکی سره څنګه کې دوی عملا هم غو کې به سخت شي ځکه خلک په ډار کې شي دي.
فیسبوک د استعمال په کار دي بدلی لارې څه دي؟ آیا دا لارې ده چې فیسبوک بند سي او کنه د اصلاحاتو لپاره کار کول په کار دي؟ یا مثلا دوی چې په ظاهره د ځوانانو د وخت ضایع کولو مخنیوي بللی دی، آیا ځوانان رښتیا هم وخت ضایع کوي فیسبوک کې او کنه فکر کوي دغه ټولنیز رسنۍ نه چې پوس په افغانستان کې ډیره آماده نظر نورو ته نورې ګټې هم اخیستل کیږي؟
دغه اول دغه بحث مهمه ده چې د ټولنیز رسنۍ یا د فیسبوک یا ټویټر یا دلته یوازې فیسبوک نه لري، ځکه د ټولنیز رسنۍ د ټیک ټاک نه نیولې تر یوټیوب پورې دلته باید دا مشخص شي که چېرته حاکمان حاکم دولت یا دولت وایي چې فیسبوک خطر دی د ځوانانو وخت ځای کوي، باید استدلال وکړي ځکه په فیسبوک کې ډیر خلک د معلوماتو د دنیا له حاله خبرېږي. ورسره څنګ کې زه خپل وینم د اکثر افغانان کورنۍ چې دي دلته د بعضو خلکو پاڼې تعقیبوي چې دینی معلومات وړاندې کوي، حتی دغه او داسې معلومات چې هغه ته اکثره خویندې دي چې دغه هغوی نور معلومات ته لاسرسی نه لري. خو همدا فیسبوک کې د زه به یې نومونه نه اخلم، تاسو به یې پیژنئ، ډېر علما دي، ډېر ښه معلومات وړاندې کوي، دینی معلومات ډېر په اسانه او صریحه ژبه دا معلومات وړاندې کوي. نو هغوی دغه معلومات په دې فیسبوک کې اکثره خلک باسواده شول د فیسبوک له برکته. زه ډېر خلک پېژنم چې هغوی لیک لوست نه وزده، خو د فیسبوک له برکته اوس دومره زده کړي چې یو شی لوستلی شي، یو څه په خپله لیکلی شي، ساده لیک لوست یې زده کړی دی. نو دغه ګټې او تاوانونه یې دواړه که پرتله شي، زه د فیسبوک هر ټولنیز رسنۍ کې خپلې ګټې هم شته تاوان هم شته. که چېرته اکسسیو یا په ډېر زیات ډول سره هغه وکاروي چې هغه رقم معلومات کې ډېر زیات وخت دی پکې ضایع کړي، هغه په کتلو کې نو خپل نور کارونه در نه پاتې کیږي، ځکه دا خو یو اډکشن یا خپل احتیاط هم لري. نو ته د بیلګې په توګه فیسبوک کې ریلز دی، یو ویډیو ګورې پسې بله ګورې بله ګورې، څه وخت چې ګورې ډیټا او ایم بی خو به څومره مصرف شوي، ورسره څنګ کې 2-3 ساعته وخت به هم ضایع شوي. نو د دې لپاره زه فکر کوم نور لارې چارې وکتلی شي چې څنګه خلک د دې استعمال کم کړي، او ورسره څنګه کې کچرته دا یو تشویش وي چې ځوانان خپل وخت اصلا پرې ځای کې بل وخت نه، باید ځوانان ترې مصروفیتونو لارې چارې پیدا شي. کچرته خلک مصروف وي فیسبوک نه استعمالوي، یعنی په هغه کچه نه استعمالوي چې څومره دوی ته اندېښنه لري. اوس چې څوک بیکار وي بل کار هم نه وي، لغنه چې د باندې ځي ځان چېرته کوم جنجال اړي، نو ښه چې فیسبوک کې مصروف وي. اکثره زه ډېر خلک پېژنم چې وایي دا وایي چې دا فیسبوک ماته د دې نه ښه چې زه دې باندې وزم، هسې خپل وخت ضایع کړم، خو دې ولاړ شم او خدای نه خوسته یو خطر سره مخ شم. نو کله چې په فیسبوک کې ځان مې مصروفه کړي، نو کله معلومات لاسته راوړم، نو خپل وخت هم پکې ضایع کوم. نو دغه د پاره د ټول هر ستونزه چې د خپل حل لري پغه باندې باید بحث وشي چې ستونزه چیرته ده او دغه د حل لارې څه دي، ولې خلک دې لارې ته راځي، ولې خلک ټولنیز رسنۍ کې خپل اضافهګي وخت اضافه لو ضرورت نه تیروي، نو دغه باندې باید بحث وشي.
ډیره ډیره مننه. سلامات او سید سلواک تخنیکی پانتون استاد وحید الله سلیمان خیل و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
تاسو ازادي رادیو ته غوګینن په افغانستان په ټوله نړۍ کې د روغتیاي خدماتو نړیواله ورځ ده. خو په افغانستان کې یو شمیر روغتیا پالان شکایت لري چې په کلینیکونو کې او په لری پرتو روغتیاي مرکزونو کې روغتیاي خدماتونه هغه څه چې لازم ده نه وړاندې کیږي. نور تفصيل به له سنا کاکړه وو.
نن د اپریل 2 د روغتیا نړیواله ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک روغتیاي خدماتونو ته لاسرسي نه لري او یا هم محدود لاسرسي لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تر دې مخکې ویلي و چې سږ کال به د افغانستان د روغتیاي سیستم لپاره له ننګونو ډک کال وي، ځکه چې د دغه سازمان په وینا اقتصادي ستونزې او په دې برخه کې د پانګونې کموالی مستقیم اغیز لري. دغه سازمان په مارچ میاشت کې په خپل میاشتني راپور کې لیکلي و چې د اقلیمي بدلونونو د سمې او سالمې تغذیې د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله په دې میاشت کې شدیدې تنفسي او سري ناروغۍ او شرې زیات شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې د دولتي روغتیايي خدماتو د نشټوالي، بېوزلۍ، بیکاری او د درملنې لګښت نه درلودو له امله دې ته اړ دي چې له روغتیايي ستونزو سره لاس او ګریوان شي. د کابل ولایت اوسیدونکي ازاده وایي د بېوزلۍ او د درملنې د لګښت نه درلودو له امله نشي کولای د خپلو ناروغیو درملنه وکړي.
زیړی لرم او تر اوسه مې خپله درملنه نه ده کړې. اقتصادي ستونزې لرم او د درملنې توان نه لرم. کله چې کورته چیرمه دولتي روغتیايي مرکز ته لاړم، هغوی وایي چې باید بهر معاینات وکړم. دوی ما ته دوا نه راکوي.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی حمید الله چې په دواړو پښو معلول دی هم د روغتیايي خدماتو له نشتون شکایت کوي. هغه وایي یو پښه لا هم ټپي ده، خو د درملنې لپاره پیسې نه لري.
ما تقریبا یک ماه میشیم مزدور میشیم که پلاتین پای میشیم
نگدی یوه میش کیگی چیز ما لب خو سخی پلاتین لری کرده خوطا پیلا هم نده روخ شوی و میکروبی شوی زما میرمن هم دستر گستون زلری و زما دزوی سینه درد کوی در درملن لپارا پیسی نلرم
قدرت ندارم امیر امیر دکتر ببارم در چشمیش نشان بتم یا بچه ببارم در دکتر نشان بتم
د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د یوه کلي اوسیدونکي مرزي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ښځو ته د درملنې کوم مرکز نشته.
زه شپږ ماشومان لرم. میړه مې په ایران کې کار کوي. دلته زموږ په کلي کې کلینیک نشته. له 1500 څخه تر 40 کیلومتره لرې یو کلینیک شته. که د انتقال لپاره کومه وسیله وي خو ښه، که نه نو باید همدلته ولادت وکړو.
دا خلک تمه لري چې وړیا روغتیا خدمتونو ته لاسرسی ولري. د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ د روغتیا برخې رضاکار الفت محبزای وایي چې د شینوارو او اچین ولسوالیو لپاره یوازې یو روغتیایي مرکز شته او اوس دغه مرکز هم د درملو له کمښت سره مخ دی.
دلته د دوو ولسوالیو ترمنځ یو کلینیک دی چې د اچین سی ایچ سی په نوم. دلته روزانه مریضانو رفت آمد زیات دی. سرکونه خام دی. کلینیک کې تقریبا د یو میاشت کېږي چې دوایي درمل نشته دی. غوښتنه مو د سیتامې او اړوند موسساتو څخه ده چې دغلته دغه کلینیک دپاره دوایي درمل راوړي.
د روغتیا په برخه کې یو شمېر متخصصین هم وایي چې دا مال د افغانستان د روغتیا سکتور زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. یو له دوی څخه ډاکټر یوسف طیب ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیت د له منځه وړلو لپاره باید ځینې ټکي په پام کې ونیول شي.
زموږ فزیکي لاسرسی خدماتو ته کم دی، نو لازمه ده چې کوچني کلینیکونه په کلو او بانډو کې جوړ شي تر څو خدماتو ته لاسرسی زیات شي او په همدې ډول باندې درمل او نور اړین توکي طبي وسایل دغو کلینیکونو ته په اختیار کې ورکړل شي او په منظم ډول باندې سپلای شي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو او خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویب پاڼه کې د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د میلیونونو خلکو د روغتیا حق په مخ په زیاتېدونکي توګه لږ وخت سره مخ دی. دغه سازمان ویلي چې شخړې او بې ځایه کیدل د لوږې، بېوزلۍ او جسمي او رواني ناروغیو لامل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې زما روغتیا زما حق د سکل د روغتیا نړیوالې ورځې شعار دی. دا شعار په هر ځای کې له تبعیض پرته کیفیت لرونکي روغتیایي خدماتو، زده کړې او معلوماتو او همدارنګه د څښاک پاکې اوبو، پاکه هوا، ښه تغذیه، با کیفیته مسکن، کاري شرایط او مناسب چاپیریال ته د ټولو خلکو د لاسرسي حق څخه د ملاتړ لپاره غوره شوی دی.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. د اختر له رنګونو به واورئ، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د اسرائیل او حماس سخدریزه ډلې ترمنځ د جګړې ومه میاشت پیل شوه. له دې سره په یو وخت یو شمېر اسرائیلیانو له دې کبله چې په تیرو شپږو میاشتو کې اسرائیلي یرغمل خوشې شوي نه دي مظاهرې کړي دي. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ډله بولي، د جګړې نن شپږ میاشتې پوره او ومه پیل شوه. له دې سره هم مهاله نن یک شنبه د اسرائیل پوز د خپلو هغو څلورو پوځیانو نومونه خپاره کړل چې پرون په غزه کې وژل شوي وو. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دغو څلورو سرتیرو له وژل کېدو سره په غزه کې د وژل شویو اسرائیلي پوځیانو شمیر 640 ته ورسید. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې څلور کمانډو یې پرون شنبه د اسرائیل په جنوب کې وژل شوي دي. حماس ویلی چې په خان یونس ښار کې پر اسرائیلي ځواکونو غلچکۍ برید کړی و. د غزې جګړه وروسته له دې پیل شوه چې حماس د تیر کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 1200 تنه ووژل او 250 نور یرغمل کړل. لسکونه برمته بیرته خوشي شوي او د ځینو مړي موندل شوي دي، خو لا هم ګڼ شمېر یرغمل نه دي خوشي شوي. په غزه کې د جګړې د اومې میاشتې له پیلېدو سره هم مهاله لسکونو زرو اسرائیلیانو په اعتراضي غونډو کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ګوښه کېدو او د داسې یوې معاملې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې د حماس له لاسه یرغمل خوشي شي. د بنیامین نتانیاهو مخالفانو د اعتراضونه تیرش په تل ابیب، یروشلم، بیرشبا، حیفا او قیصریه کې وکړل. د اعتراض کوونکو مشانو په خپلو ویناو کې تر خپلې ټاکلې مودې مخکې د پارلماني انتخاباتو او د داسې شرایطو پر اړتیا ټینګار وکاوه چې له کبل اسرائیلي یرغمل خوشی شي. په تل ابیب کې د معترضانو او پولیسو ترمنځ اخوډه بوشو چې په نتیجه کې یو مظاهره چې ټپی او پنځه ونیول شول. دا مظاهره په داسې حال کې پراخې شوې چې د شنبه په ورځ د اسرائیل پوز د یو وڅلوېش کلن اسرائیلي یرغمل الاد کاتسیر د وژل کېدو خبر ورکړ. د کاتسیر پلار د اکتوبر په حمله کې وژل شوی وو او مور یې هم پنځوس ورځې له حماس سره برمته وه. د فلسطین اسلامي جهاد ډلې د الاد کاتسیر دوه ویډیوګانې هغه مهال خپرې کړې وې چې نوموړی لا ژوندی و. د اسرائیل د کان تلویزیوني شبکې د راپور له مخې له حماس سره د شاوخوا 133 اسرائیلي یرغملو په منځ کې اټکل کیږي چې تر سلو لږې لا هم ژوندي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واوري چې یو شمېر رنگمالان او غالي منځون کې وای د اختر په نږدې کې دوه سره د دوی د تمې خلاف په کاروبار کې د تیرو کلونو پرتله کموالی راغلی. دوی وای د دوی د کاروبار د بیکه کېدو لامل د خلکو خراب اقتصاد او بیکاری ده. یو شمېر کورنۍ هم وای چې سږکال دومره پیسې نه درلودې چې اختر لپاره خپل کورونه رنگ کړي او یا هم خپل غالۍ او فرشونه په ښارونو کې د منځلو مرکزونو ته یوسي. تفصیل په دې راپور کې لابد سپوږمۍ نه اورو.
د اختر لپاره د نورو تیاریو ترڅنګ د افغانستان خلک خپلې غالۍ او فرشونه مینځلو ته وړي او ځینې هم خپلې خونې او کورونه رنګوي. خو یو شمېر غالۍ مینځونکي او رنګمالان وایي سږکال اختر ته په نږدې کېدو د دوی کاروبار د تېر جمهوري حکومت د مهال په پرتله کم رنګه شوی دی. په کابل کې د غالۍ مینځلو د یو شرکت څښتن محمد حکیم فرمولي ازادي راډیو ته وویل د پخوا په پرتله د خلکو اقتصاد کمزوری شوی.
سږکال کارونه نشته، خلک ډېر بیکار دي، له همدې وجه نشي کولی خلک چې خپل فرش کمپل داشیان خالشوي ته ویسي. د دې کبله دمون کارونه هم کم کېږي، تقریبا 100% از تبصرات راغلي دي.
رمضان چې د کابل اوسیدونکی او رنګمالی کوي پختر او د ورځو کې د خپل کاروبار خوالای د خلکو په اقتصاد پورې تړلای غني او وایي چې د کورنۍ اقتصاد کمزور کېدو یې پر کاروبار منفي اغیز کړی دی.
په نسبت د ځکه سبق مو کار
نه اوس د خلکو اقتصاد کمزور شوی دی، څوک د رنگمالی توان نه لري. لکه خلک چې له بهر څخه عاید لري او یا خه کاروبار لري که رنگمالی وکړي، اوس ځینې خلک شپږ یا وکاله ورسته خپل کورونه رنگوي او بس
رنگ میکنه خلاص.
یو شمیر رنگمالان او رنگ پلورون کی وای سکل چې دوی هغه کم شمیر مشتریان هم درلودل د رنگ پیرلو یا رنگ مال ته د پیسو ورکولو په برخه کې ډېرې چنې وهلې او دوی هم له مجبوریت په لږه ګټه قناعت کاوه. هممهاله یو شمیر کورنۍ هم وایي د عوایدو د نشتون او یا کموالي له امله د اختر لپاره د خپلو کورونو رنگولو او فرشونو مینځلو ته زړه نه ښه کوي. سید عمر شدی بخوانی نظام د متقاعدینو لړل دی ازادي رادیو ته وویل څو کال کېږي چې تقاعد هم نه دی اخیستای او په دې ورځو کې دی وی ګولې ډوډۍ او د کرایې پیدا کولو په فکر کې دی.
کو روزه فته را شو پارت ټیپ چې دغه د اختر ورځ را ورسېدلې موږ د کومه کو پیسې چې موږ کور ورته رنګ کو اوس کرایې کورو کې اوسې کو کور والا موږ ته جواب راغی کالم د باندې را وستلې دي د کور د رنګولو د پاره یاد رتالی نه فرشول منزل د پاره اس موږ دغه نه لرو.
د مرسل په نوم یو مېرمن وایي په تیرو کلونو کې چې ښه امکانات درلودل خپل فرشونه به یې د مینځلو لپاره غالۍ مینځونکو ته وړل خو سږ کال یې په کور کې ومینځل.
سبق وظیفه اخیستم
مخکې چې مې دنده درلوده اقتصاد مو ښه و، غالۍ پاکوونکو ته به مو د مینځلو لپاره غالۍ ورکولې. اوس چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی موږ په خپلو مینځو
نظافت رنګمالی کردیم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې کلونو کې ډیری کورنۍ چې ښه اقتصاد عواید یې درلود د اختر لپاره ځانګړی چمتووالی نیوه. خو داسې ښکاري چې په وروستیو څو کلونو کې دغه ډول تیاریانې کمرنګې شوې دي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ادعا کړې چې د افغانستان اقتصاد وضعیت هغومره هم خراب نه دی څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې څرګندېږي. خو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په وار وار په خپلو راپورونو او خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانانو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې اوسمهال شاوخوا 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوریدونکو، په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. مخکې دې چې ومه ورځ درته پیل شي، په مکړې لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري وایي سا کال په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې زیاتې شوې دي. دغه کمشنري ویلي چې یوازې د روان کال په دریو میاشتو کې 940 افغانان نیول شوی دي. د طالبانو یو جګپوړي چارواکي یو وار بیا ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 درجې وو، 13:01 او 26 دقیقې د افغانستان یو شمیر سیمې ولړزولې. او اوکراین یو وار بیا له خپلو متحدانو د خپل هوایي دفاع د ملاتړ لپاره د مرستې غوښتنه وکړه.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی له تودو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویې د شنن یو ومه ورځ کوربای. نن خبرې کې چې ننګرهار کې ماسلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده، خو د همدی پونتونی وسرچنه وایي چې دا الوتکه له هندي پروژې کاپی شوې ده. پاکستان کې بیا له هغه زړور غلو هم خبرې کې چې له نظامی ځواکونو ټانک تختولې ده. د تصفیه کمیسون په کارونو د طالبانو له نیوکو هم خبرېږي او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهوري نظام د اداراتو او اکاونټونو د پاکستاني شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خو تر هر څه لومړی د ونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. پاکستان او ټي ټي پي ته د طالبانو مشورې. د طالبانو د داخله وزارت مرستیال وایي جګړه نظامونه ړنګوي، پاکستان کې د سوله ییز حل راشي. پاکستان وایي مشورې مرا کوي، ټي ټي پي وځپي.
حمایت چې د پاکستان فوجانو دیونه کړی دی، نو دا هغه لپاره بیرته په مقابل کې داسې کار وکړي چې دا هغه لپاره ګټه ورورسي او دا هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي دا هغه مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار و، نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
ګوندونو ته د طالبانو د عدلي وزیر خبرداري وایي د ګوند اخیستل نوم افغانستان کې جرم دی. ګوندونه وایي دا دیکتاتوري ده. طالبان خپل څو ګوندونه دي.
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تاسو دا یو جرم ده.
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایئ چې دا جرم دي او تاسو عذاب له منځه وړي دي؟ هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه.
له ښوونځي وروسته د نجونو د کورسونو تړل طالبان دلیل نه وایي، خو کابل کې کورسونه وایي نجونو ته له تدریس منع شوي دي. فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي.
سوچ لیکان ماته لکه مونږ خپل هیله لیا ل لا سور کړی دی. مونږ په رواني تکلیفونو اخته سوی یو. مونږه مکتبونه درسونه په خوب کې وینو. مونږه دا وینو چې مونږ خوانځي پرانستل سوی دی. خوانځي ته زو یوی راتویل چې زه خوانځي ته زم هر وخت ارش په خوب وینو. خوانځي ته زم خو ما حاکم نظام منی کوي او زه په جړا کور تر اعظم او ډیر نا امید یم.
نو غوړی ټولنه تا یو افغان امور داس یو بچی وړاندې کی چې هغه د علم په زینت یا پرانا باندې منور وی افغانستان راپورته کی دوه واړي چې ټول عمر دا ولس
په تیارو کې او په بیسوادۍ کې اوساتي او دوی خپل بقا د افغانستان د ولسونو په بیسوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون د 15 ورځنی نندارتون کې د حضرت عثمان له خلافت رانیولې تر ننه افغانستان کې ساتل شوی قرآنی نسخې نندارې ته ایښی دي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری هغه مشورو د اسلام آباد او افغانانو پراخ خبرګونونه پاره ویل چې د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ته په خپل منځ کې د جوړېدو مشوره ورکړي. خغلی عمری ویلي د جګړې تجربه دوی لیدلې ده چې نظامونه تباه کوي، نو ځکه ټي ټي پی باید له خپل نظام سره خپل ستونزې د خبرو له لارې هوار کړي. محمد نبی عمری دا خبرې په خوست کې یوې غونډې ته کړي او ټینګار یې کړی ده چې ټي ټي پی ولسی ملاتړ نه لري او کومې ډلې سره چې د خلکو ملاتړ نه وي که سل کاله هم وجنګېږي نظام نشي پرځولی. خو د محمد نبی عمری د څرګندونو د افغان فعالانو نیوکه لدی عمل لپاره ویلي چې د دوی په وینا کې طالبان د جګړې لامل د نظامونو د نړیدو په تاوان دومره پوهېدل نو ولی افغانستان کې له نظام سره کلونه خونړي جګړې وکړي او خلک وخت د رسیدو لپاره دواړو غاړو ته ووژل.
یو شاعر وایي چې اصلي څیره د چا خی هر چاته اقتدار ده اقتدار ده اقتدار. لبد مرغه طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د قدرت د لاسته راوړلو لپاره او همدارنګه د نورو او بلخاصه د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د منافعو په خاطر وجنګېدل او د دیو د دغه جنگ له امله په زرهاو کسان په افغانستان کې شهیدان شول، په لکاو کسان بې وطن شول او هغه نظام چې په هغې باندې ډیر مصرف شوی و د افغانستان سیاسي اقتصادي او پوځي جوړښتونه جوړ شوي وو هغه ټول یې د نورو د ګټو په خاطر باندې له منځه یووړل. کله چې دوی اقتدار ته راغلل بیا هم دوی خپلو هغه افراطي کړنو ته دوام ورکړ، د افغانستان تعلیمي سیستم یې ړنګ کړ، همدارنګه د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې ښوونځي وتړل او د خلکو نه د کار او د تعلیم فرصت واغسته او یوازې ملکراسي په افغانستان کې نه حاکمه ده.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
بلخوا د پاکستان خارجه وزارت د نبی عمری څرګندونو ته تون خبرګون خودلې ویلې دي دوی له ټي ټي پی سره مذاکرات نه کوي بلکې افغان طالبان نو نغواړي چې د دغه ډلې پر ضد پریکند اقدامات وکړي.
طالبان د پلانګ او د پلان ترمنځ دي کچېرې افراطي ډلو سره خپل روابط نه قطع کوي نو دوی مجبوریږي چې د هغه په مقابل کې اقدام وکړي او په هغه صورت کې به بیا طالبان د یو بل جنگ سره مخامخ کیږي او دوی به له منځه ځي. نو په دې خاطر باندې طالبان کوشش کوي چې هغه حمایت چې د پاکستان پوځیانو د یو نه کړی دی نو د هغې لپاره بیرته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې لپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وي نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
او رسلاغه چې د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصري د ایمان مؤسساتو د بندون او تر د کور دفتر اخیستل کېدو ناندري ډیر کړی. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شریعی خبرداري ورکړه ده چې ګوندی فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي. ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړي دي او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستانه وتلي خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړې ده. بلخوا طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیزې امتحان ورکړی او نور دغه ډلو ته اړتیا نشته.
د احزاب ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوی. احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې. ما ته راغله فتح راغله چې چا خوښه وه دا نظام خوښ و پاتې شول، چې چا خوښ نه و په مختلفو لارو باندې ووتل.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دوی دغه یې یاد کړتین کې یو حقوق ځان یې نیچی.
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات او د دوی د عدلي وزیر سرګندونو ځینې نیوکې پارولې چې لمنځه د سولې ولسواکۍ ملي نهضت امرسیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهیم الکوزی د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په خپل یو ډول ګوندونه بللې. دواړو سیاسي چیرو له آزادۍ راډیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په حق له د طالبانو په کړنو نیوکې کړې.
دی وغواړي چې همدغه یو حزب یا د دې یوه ډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري او دی وغواړي چې د قدرت د برچي د لارې وساتي. خو هغه مشهوره متل وایي چې برچي په زور قدرت نیولی شي خو د برچي په سر سړی څوک کیناستلی نه شي. په تیرو څلور پنځه لسیزو کې موږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي هغې بقا نه ده کړې او بالاخره له منځه تللي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي. هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه او یو د خلکو په اراده حکومت وي او بشري حقوق ته احترام پکې کوي، د ښځو حقونه پکې تامین شوی او د افغانستان د ټولو قومونو د ټولو اتباعو احترام پکې کوي او درناوی پکې کوي. نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي، اما متاسفانه چې دوی خپل رسمیت نه لري، دوی خبره کوم تاثیر نه لري. دوی اوس ولست شجنیت ورکی د عذاب د فارې شکم پینو کی زه فکر کوم چې عذاب به درځي شته کوي چون چې د دوی بد دی چې څه خرځي ولس
اوس د دوی فرزيد باندې اکسلام ورشي. دا په داسې حال کې چې د سقوط شوی جمهوریت نظام پر مهال افغانستان کې 500 زیات ګوندونه او 500 زیات مدني ټولنې فعال وي، خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکه لري او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا ټینګار درلود. او قسم تیرونی طالبانو خپل ټولو خبري پاڼو د خپل ځایم هغه وینا پاک کړ چې پکې د سنگسارونو په زیاتولو ټینګار کړو. خو له دغه وینا وروسته په یوه ونه کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په درو وهلي. دغه سزاګانې چې بیلابیل ولایتونو کې ورکړل شوی پکې د طالبانو د ستري محکمې د راپورونو لمخې 15 نارینه او 2 ښځې په بیلابیلو تورونو عام محضر کې وهل شوی. د طالبانو د ستري محکمې په ویبپاڼه کې د خبرو شوی اعلامیو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 15 دورې وهلې او په شپږ میاشتنی باندې محکوم کړی هم دی. خوست کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوی. کندهار کې درې تنه یوه بله پېښه کې یوه ښځه او نارینه له کوره د تېښتې په جرم 13 دورې وهل شوی. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم 3 کسان 9 دورې وهل شوی. کابل کې بیا د وی خزي په ګډون 2 تنه 15 دوری وهل شوی. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دوری او فراق یو کس د لواتت په تور 10 دوری وهل شوی دی.
داسې ځینې کسان بیچارهګان چې د هغو د سیرونه غریب او فقیر او مسکین بیچاره خلک کاریږي، هغو راولي په عام محضر کې هغو ته دوری ورکوي چې دا مجرمین دي، په دا ګناهونو باندې دا نیول شوي دي، تر حال چې په دغسې د طالبانو په دې استبداد کې په وهلو ټکولو شکنجه کولو د خلکو د خولې نه هر قسم اقرار دا خلک اخیستلی شي. نو داسې یو 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 نظام کې چې یو څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري، د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري، او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي څه کیږي، نو د دغسې شرعي حدودو تنفیذ دا غیر شرعي غیر اسلامي ده، او دې ته موږ فقط استبداد او دیکتاتوري یا ظلم او ناروا ورته ویلی شو.
او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د ښوونځیو د خلاصون هیله مندۍ او اوازو هیڅ رنگ رانه وړ، اوس د کابل د ښوونیزو مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمېر خصوصي ښوونیزو مرکزونو نجونې زده کوونکي وایي طالبانو دوی دغو مرکزونو ته له ورتګ منع کړي دي، ځینې له ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته ویلي چې نجونو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. دغو نجونو زده کوونکو ویلي نجونې هغو کورونو ته هم له ورتګ منع شوي چې دوی ته به یې په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. همحاله د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړې چې ګڼ پوهنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوی تعلیمي کال پیلې دو سره تمه دا و چې د ښوونځیو دروازې د افغانستان نجونو پر مخ پرانیستل سي، خو د تمې خلاف دا کار تر سره نشو او اوس د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوي دي چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغې د هغوی د حقه حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دي.
حضرت دوی د دې یاد کړتم چې حقوق ځان یعنی چی.
د قران اولین آیت د علم په باره کې راغلی، د لوست باره کې اقرا اول ولا چې ول ولې عزت پیدا کوي، پرمختګ پیدا کوي، د نړۍ د سیالانو سره به سیال سي، او دا د الله رب العزت امر ده، او علم په نر او په ښځې باندې دا فرض ده. د دې لپاره حدود او لیمیټ هم نه ده معلوم چې څومره علم کوي په اسلام کې د همره قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدا شه طالب په افغانستان کې د علم په ځانګړي توګه د خوینو د علم د زده کړې مخه نیسي، دا 3 کال په کتابونو په مخ ور بند کړی دي، او بیا اوس اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړی. زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي، تر څو دوی هر رقم فتواوي ورکړي، هر خبره کوي، څوک سره استدلال و نیسي کولای، او د دو خبرې خلک په ړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت او دا اسلام ده.
د امریکا د سنت کام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداري ورکړه چې داعش ډله له افغانستان د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړی شوی، او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حمله ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی له ای بی سی امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي، افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شو چې امریکا له دغه واده ووته او پر دې اترهګری ډلې فشار لمنځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لک تر لګه له 4 تر 5 زرو امریکایي عسکر پاتې وي. په داسې حال کې چې د په وینا اوس مهال امریکا هلته هیڅ چار نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زګولا مجاهد تیرونی یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار ویل چې داعش خراسان ډله افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوی ده. خو د خغلی مجاهد د خبرو په برعکس په روستیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړه، او روس لاغې چې تیرونی د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې نه ماشومان یو ماین وجل او د هرات پر بسنګي کې شپږ ماشومان په خوانی پاتې شوی ماینونه وهل. په افغانستان کې د ماین پاکۍ موسسو پر فعالیتونو بحثونه راپورته شوي او دا هیواد لا هم د یو شمیر سازمانونو لخوا د زړو ماینونو د چاودنو له امله خطرناک بدل شوی. په دې لړ کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال صندوق اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې دا مهال هر میاشت شاوخوا شپېته کسان د زړو ماینونو خوراک ګرځي چې زیاتره یې ماشومان دي. خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماینونو د قربانیانو میاشتنی شمیر شپېته نه بلکې له اویاو تنو زیات دی. سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماینونه پکې ختم شوي نه دي، ځکه د دوی په وینا د دغې هیواد د ولسوالیو دوه پر درېیمه برخه په ماینونو لړلې ده. نړیوال سازمانونه او د ماین پاکۍ موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماینونو پوښلې سیمې پاکې کړي. خو څارونکي وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي یا هم افغانستان دومره په ماینونو لړلی چې د پاکولو امکان نشته.
په دې برخه کې په تیرو شاوخوا دوه نیمو لسیزو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړې، مګر له بده مرغه چې لا هم ډېر ماینونه په خپلو ځایونو پاتې دي. کله به چې موږ په وطن کې په دغسې مسایلو باندې کار کولو، خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغې برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادق نه وه. خلکو داسې انګیرله چې دوی نه غواړي ټول ماینونه راټول شي، ځکه که دا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې دپاره پیسې څوک ورکوي. نو دوی به لامدې عمله یو نیم پرېښودلو چې بیا به پیښه رامنځته شوله، بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي، بیا به یې نوې پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل.
او داسې ښکاري چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوې فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناڅرګندو کسانو لاسته لوېدلې چې پاکستاني شمېرې پکې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تایید شوې فیسبوک پاڼې تېره اونۍ هغه مهال تون غبرګونونه راپورته کړل چې اوسني چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ. د پاڼې هیکر یا اوسنی چلوونکي د تماس نیولو لپاره یوه پاکستاني شمیره ورکړي او ټینګار یې کړی ده چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د دې او نورو ګڼو تایید شویو پاڼو د خرڅلاو سودا کولی شي. فیسبوک او ټویټر کې ګڼو فعالانو ادعا کړې ده چې د دغې پاڼې د رپورټ کولو غوښتنه یې له خلکو کړې، خو برعکس فیسبوک په هغو خلکو بندیزونه لګولي چې د دې پاڼې د هیک کېدو او رپورټ کولو په اړه یې خلکو ته پوهاوی رسولی.
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پاڼه نه ده، د افغانستان د دولت ډېرې داسې پاڼې خرڅون ته وړاندې شوي. یو وخت د چارو د ادارې پاڼه دا خرڅون ته وړاندې شوې وه. جالبه دا ده خرڅونکی پاکستانی وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون دپاره ورسره اعلان ته ورکوي چې په دغه نمبر موږ سره اړیکه وکړي چېرته داسې دا پاڼه اخلي. دا ډېر غټ خیانت دی. دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی. په دې کې ورسنی خبرونه او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په پاڼه کې د نوماندانو د ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګه د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته، ورسنی خبرونه پکې پراته. دا خرڅون ته وړاندې کېږي، دا ډېر غټ خیانت دی. او زه په دې ډاډه یم چې د دغو پاڼو هیکر یا اوسني اډمینان دا په کابل کې دي.
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت ژمی په غربت کې تیر کړ، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1200 افغانان تنفسي ناروغۍ وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغیو له امله د پیښو او مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او دغه شمېرې حیرانوونکي بللې او ویلي دي چې 80% قربانیان یې میندې او ماشومان دي. د غراز د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 470,000 پیښې ثبت شوي چې له منځه یې 298,000 پیښې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغانستان کې په 2023 کال کې په تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر نږدې 1,400,000 او د مړو شمېر یې 2,809 تر ورسېده. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دبليو ایچ او د نوي راپور پاړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایو، خو دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او سم ټولنیز شبکې تیرونی په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سندرې سره هغه پیښه وه چې د سند ایالت په کچا سیمه کې غلو له پاکستاني ځواکونو نه یو نظامي ټانک وتښتو. د دغو ډاکوانو غلو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې هغه وخت رامنځته شوې چې د کچې ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیه مرکز په یو موټر باندې ډزې وکړې او موټر یې ولوټه. د دغه غلو شمیر که څه هم له 200 تنو څخه نه اوړي، خو پاکستاني ځواکونه یې له یوې اونۍ راهیسې ستونزو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال یې له پاکستاني پولیسو څخه د نورو وسایطو په شمول یو ټانک هم تښتولی. ځایي خلکو په پاکستاني ځواکونو نیوکې کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغه غلو د اموالو تر څنګ له یوې میاشتې راهیسې د کورنیو غړي هم ترې تښتولي چې څوک یې پر راخلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخند کړی چې غلط ری په تښتولي او ټانکونو او وسایطو کې مزې کوي، خو دوی د سیمې په کچه د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې وار بیا د خپلو صفونو د تصفیه لړۍ پیل کړې، د تصفیه د نوې لړۍ په اړه د عامو جنګیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنیزې شوې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیه په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښي کړی ده چې د خپلو حقونو لپاره به ودرېږي. د طالبانو لمنځه آګاه خبریال بلال سروري په ننګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قومندان ډاکټر بشیر او د قلی اردو د مرستیال ترڅنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړی دی. بلخوا د میدان وردګ یو شمېر طالبان په یو خبره شوې ویډیو کې چې وخت نه دی معلوم خو تازه خبره شوې ده، د اعتراض په ډول د تصفیه د کمیسیون فرمو ته اور ورچي. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی دی چې د خپلو مشرانو لخوا د تصفیه کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کېږي چې تاسو ولې ژوندي پاتې شوي یاست. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمي له افغانستانه ووت. د دوی بل پلوي یوټیوبر همایون افغان له یو ورځني بند وروسته خوشې شو او یو بل پلوي سیاسي کارپوه نجیب الله جامع د طالب استخباراتو لخوا نیول شوی. عمران رحیمي په یو خبره کړې ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه وتلو ته مجبور شوی او له اوږدې مودې راهیسې د رواني ارامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان له نیول کېدو وروسته طالبانو ویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې مېرمنې د مرکې اخیستلو تور او بیرته خوشی شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو په راتګ سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمي او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي، خو عمران رحیمي چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي څیرو تورونه لګول، یو شمېر کسانو ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست 40,000 کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په موخه تیرونې د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماته وکړ. د ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې ترشنا اسمان لاندې دا برنامه نیول کېږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ مېلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رابلل کېږي. څه کال دغه روژه ماتي ښکلي اړخونه مېلمنو ته د ماشومانو د نظامي قطعې تقدیم او د وړو پرېښتو نجونو لخوا د هرکلی وړاندې کولو، خو یو شمېر طالب فعالانو دغو مراسمو ته د کوچنیو نجونو په ورتګ خورا سختې نیوکې کړي او ناوړه الفاظ یې کارولي چې د ځایي فعالانو سختې نیوکې هم راپارولي. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګوونکي خپل ټولنیز فعالان دې محاکمه کړي چې ولې د خوست پتمنو نجونو ته په ټولنیزو رسنیو ناسم الفاظ کارولي دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه. جالب خبرې دا وه له افغانستانه دي. په کابل کې د افغانستان ملي آرشیف لخوا د قران کریم بیلابیلې لرغونې په لاس لیکلې او په زړه پورې نسخې نندارې ته ایښودل شي. دغه نسخې چې د عربي امپراتورۍ میراث او یو شمېر د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بیلابیلو پړاوونو کې لیکل شوي، 5 ورځو لپاره به د خلکو د نندارې په موخه ایښي وي. نندارې ته ایښودل شوي نسخو کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوي مصحفونه او نمونې هم دي. د مسؤلانو په وینا د ملي آرشیف لیکلي او قلمي اثار د امیر ابو حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې تر ننه پکې 200,000 تاریخي اثار، کتابونه، قلمي نسخې او مجلې ساتل کیږي. او تیر ونی بیا د ننګرهار پونتون اداري ادعا وکړه چې د محصلینو وی ډلګي د ورسپارل شوی پروژې لمخې بي پيلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 1500 ګرام یا نیم کیلو وزن هم لزان سره لګول شي. د ننګرهار د ساينس پونځي رهبری وای د دغه ډرون الوتکه جوړونکو محصلینو لکاک موټور کنټرولر او سروګانو نه په استفاده د الوتکه جوړه کړې چې یو نیم کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا محصلینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به نندارې ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پوهنتون د ساینس پوهنځي یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته معلومات استولي چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصل د پروژې کاپي ده چې نوموړي په خپله ویبپاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي دوی کټ مټ هماغه پروژه عملي کړې چې د هندي محصل په ویبسایټ کې لارښوونه مواد او ماشینونه ښودل شوي او دا کوم نه وخت نه ده. کله چې ازادي رادیو دغه ویب سایت چیک کړ پکې د اف 22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ همغه پروژه تشریح شوی و چې د ننګرهار پونتون ماسیلینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. په همدې سره د ازادي رادیو د نن و مورز عمران غاړو خو هر اونۍ له نوې زاویې د مسایلو شننه له سید شنواری سره د ازادي لپاره مه هیروي.
facebook.com/azadiradio